Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14 نیټه ده، چې د شوال المکرم له لومړۍ ورځې او د 2019 میلادي کال د جون له 14 سره برابره او د کمکی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو کارکونکو په استازي توپ دا ورځ تاسو درنو اوریدونکو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ځای کې چې دی مبارکي وایم. ازادي رادیو د اختر په مناسبت ځانګړې خبرونه برابرې کړې دي چې نن او په پاتې درې ورځو کې به خبرې شي. خو زمونږ خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو په هلمند کې د دې حرکت له 40 زیات غړي له ځان سره بیولې دي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پایل کې د خبرونو سرټکی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پایل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پایل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ رادیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو وروستیو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پر ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. خغلی احمدزی تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په ځواب کې وویل:
څارنوالۍ ته زه بېخي حاضر سم، قطعاً زه نه متمرد یم، نه تمرد کوم. پرون خپل وخت کې چېږي چې واسطیاب یو ګروپ وي، ما ادعا کړې عربو حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست دي، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، ساتنه دي چې طرف دې دعوی معلوم وي.
خغلی احمد زی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غنی ځینې سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه بې بنسټه او دروغ بللی دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن سه شنبه خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته چمتو شوي دي.
موږ اوس هغه حد کې یو چې شکر چې هیڅ کم نه سابېږو او باورې یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغه کړي.
افغانستان د شنبه په ورځ خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د مې په څلرویشتمه نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه په ورځ د نیوزیلند پر وړاندې لوبه وبایلله. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 ته ورسید. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دې معترضانو ولید فاروق دی: موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کون کو د حمله مسؤل غنو امنیتی ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه پورز پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل معترضان له خونړۍ ډله ییزې وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دې تحسن ماتول دي. پوځي انتقالي شورا دا اداره دوي چې ګنې د تحسن اصلي ځای په زور ټول شوی دی. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر په اپریل میاشت کې د حکومت پر ضد له څو میاشتو اعتراضونو وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او له هغه وخته پوځي انتقالي شورا د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. د بشری حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون پر دریمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه بریدونه شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشۍ بمونه، اورغورځونکي مهمات او همداراز د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخې سیمې تخریبولی شي هم کارول شوي دي. د بشری حقونو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ سرپرست مشر لاما فقی ویلي چې روسیه د ملکیانو پر ضد د ناسم چلند په برخه کې د خپل ځان او په دمشق کې د خپل متحد د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل موقفه ناوړه استفاده کړې ده. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسی د دې خبری مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت لشلو زیات غړي د اختر په شپه په هلمند کې نیولې او له ځان سره یې بیولې دي. په افغانستان کې د مقناطیسی بمونو په وسیله په حملو کې زیاتوالی راغلی خو امنیتي چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې پلان جوړ کړی. په نور موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي لاسوهنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو پر یو فعال د حبس او متروکو وهلو حکم غندي او د ژوند رنګونه په خبرو اترو کې نن د ولسی جرګې له یوې غړې سره د زړه خواله کوو.
کور کې نمې خدای اولادونه مې دی، اولادونه مې مشران دي، ګور مې ده، نمې خدای د کور کار هغه کوي. کوم وخت کې څه زبر سم آشپزخانه ته دغه نه ماته علاقه مندین نه لري، دوی نمې خدای کوي راته.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري د اختر د لومړۍ ورځې په دې سهارنۍ خبرې مجله کې په زړه پورې مطالب درته لرو او ریدو ته را سره اوسئ. خو اوس لومړۍ موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې غورځنګ شاوخوا 40 نور غړي هم له ځان سره بیولې دي. د دې حرکت غړي وایي لای اندېښنه له دې کبله چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل معلوم نه دی په زیاتېدو ده. دا کسان وروسته له هغه طالبانو بوتلل چې د سولې ولسی حرکت په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې ته ولاړل. طالبانو وړاندې ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لا هم د سولې ولسی حرکت د هغو څلور غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې ونه معلوم ځای ته بیولې دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځان سره بیولي او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنیو څلور ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست وو راغلي دي او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان څه کوي.
زما کسان مخکې وه او تقریبا د 15 کسان نور جوړېدي.
شغلی مولاده دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیت غړي بللی دي چې د دې خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللې و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وای کې ملګری په هر هدف به ولسی وي، هیله لري د طالبانو مشان ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمه پرز له لشکره وتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالی لکلونو رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادات په خبره پدی ولسوالی کې تر شاخو 10 کیلومتر مزل ورسته د یک شنبه په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو پدی پلمچی د هغوی له مشرانو سره به خبري وکړي. د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بيولې دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسی حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي وو چې امنیت یې نسي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړې چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځان مرګ برید کې 14 تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا 10 ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند پاړه د دې کاروان ژغ ونوریدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لوري هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح سوي چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اوربند ومنه، خو دا موده یې نوره ونغځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یو تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خبر شو، یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خوبه اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت 2 کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید و شرط مذاکرات وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل، خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې د شنبه پر ورځ خبر سو ویلي، هیڅوک د دې تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنگرونو سړی وبواچو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت ته شرکی لشکر بازار خبره کومه. ټول افغانستان خلکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې اختر په خوشحالي او باندې تیر شي. د ټول افغانستان خلکو ته د را رسیدلې اختر مبارکي وایم. د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله شفا ورکړي. خدای تعالی دې زموږ وطن را جوړ کړي. الله دې دا د جګړو کمبله ټوله کړي. زموږ د افغانستان څخه خوی د ډېر وخت را لې دلته ویر دی، اما تم د چا د لاس خدای چې برباد مې دی وطن. اے بلبل د غم سندرې وایي په ارمان ژاړي، اے بلبل د غم سندرې وایي په ارمان ژاړي. تور له حد مې دی مسکن، د چا د لاس خدای چې برباد مې دی وطن. آزاد خان مې نواز، هلمند ولایت شرقي لشکر بازار، نور موخمن سم، د خدای پامان.
محمد امین باشان د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. نیکمرغه کوچني اختر در رسیدلو په مناسبت سره ټولو وسلوالو مخالفینو څخه دا هیله او توقع کوم د نور د جنګ او جګړې څخه خلاص واخلي او د کوچني اختر د نیکمرغه پر رسیدلو ورځو مبارک ورځو باندې او دان ته سوله غواړه چې د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند او سوکالي ولري. السلام علیکم. محمد امین باشان، کندهار ولایت.
دا چې روزان برکتی رسول الله خوشنه سره ورسی د ټول هیوادوال غوښتنه دا ده چې په کندهار ښار یا په نورو ولایتو په ښارو کې خپل وسایط خپل کشتاخلات ورنکړي، ځکه چې ترافیکي پېښې رامنځته کېږي. په کندهار کښې همدا اوس اوس ترافیکي پېښې رامنځته شول چې موټر یې سپي ته په لاس ورکړي وو، زنان او بل سړی ووهلل. نو د ټول ټیم دا پیغام چې وسایط یا موټرسایکلان یا موټران خپلو کشرانو ته په اختر کښې په لاس ورنکړي او وینې ځغلي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په ورځپاڼو کې، په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ پر یوه موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته په پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یوه بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تیرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل سوي چې د کابل اوسیدونکي نور هم ناهیلي سوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالیو سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لاره دوی په کلیو کې ودرېدل، چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ سوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقالې د سولې د ولسي حرکت ته یوه غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند سو چې د سړک غاړې ته شخ سوی ماین ورباندې وچاودېد او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه، او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل سوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد سوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل سوې وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل سو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد سوه.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې وروستیو کې په تیره په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوي دي. همداسې یوه پیښه پرون هم وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورني امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښودلې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې چارې لپاره یې هم تدابیر نیولی دي. وصل وسال د موضوع تفصیل اوروي.
کابل د دوشنبه پرز د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د کمیسون پر موټر د وی مقناطیسی چودنې شاهد وو. دغه چودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په درلمن سړک کې د یاد کمیسون د کارکونکو پر کاستر موټر وشوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي رادیو ته پدېړه داسې ویل:
ما شفیق الله بشندې سناتوریم
است. دی وایي: زما نوم شفیق الله دی، په سناتوریم کې اوسېږم. موږ هم دلته د سړک سره ناست و چې چودنه وشوه. چودنه ډېره زوره وره وه. سو تنو د موټر له خېخو ځانونه لاندې وغورځول. د سړک په سر د خلکو د بدن غړي پراته ول او یو شمېر نورو چغې والې چې موږ ته نجات راکړئ.
مورا نجات بته یم او کل شریک طرف سوختن.
نو احسان الله د می منطقه زندگی میکنم.
زما نوم احسان الله ده. هم دلته د بایسیکل سره چودنه وشوه. بیا په موټر ورو لګید. خلک پکې وسوځیدل. خلکو ته د نجات چغې والې خو سوک نه ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د کارکونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نخلول شوې و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو تر څنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوې تکتیک بلل کېږي چې زیاتې اندېښنې هم راولاړې کړې دي. د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
زیاد قابل نگرانی هست.
دوی دل نور و دو برخو زیاده دندخنی وڑاو خطرناک ده. تصویبینی چه نه سوک لیدل که یو نه هم پا سپوهیگو یو دم موترونا پا هواشی. اغل اکبری د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونو غوړي چې د داشن پیخو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مقناطیسي چودنو شاهد و چې مرګ شوبلې هم لرله. د یک شنبه پرز د کابل په 15مه حوزه کې د برهان الدین رباني په هنتون د ماسلینو پر موټر د مقناطیسي ماین چودنو شو چې مرګ شوبلې هم وړوله. له دې وړاندې د حج او اوقاف وزارت د کارکونکو پر موټر هم د مقناطیسي ماین چودنو شو چې په پایله کې لستنه ټپیان شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې د هواری لپاره هسی ګړندې کړې دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
بدون شک برازی ما برنامه پلان
پرته لشک چې موږ د مقناطیسی ماینونو د چودونو د مخنیوي لپاره پلانونه لرو او زموږ اپراتیفي برخه پرې کار کوي. یو لړ نور پروګرامونه هم شته چې له مخې هغه ځایونه په نخښه کېږي چې هلته مقناطیسی ماینونه جوړیږي.
تنظیم ترتیب میکنه د موږ اینا را هدف قرار ورکړي.
خو هم خلک او د افغانستان مشان جرګه دغه هسی کافي نه بولي او امنیتی بنسټونه غواړي چې د داشن پی خو د مخنیوي لپاره تر دې زیاتې هسی وکړي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر جګپوړي چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان پرون په یو خبری غونډه کې د چا نوم ونه خیست، خو ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کینګدي.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی چې د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې کې خبرې کولې، په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی، په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي. له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زر ته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیق کیږي.
ښاغلی رحیمی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنولۍ ته استول شوې کنه، وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارس سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي.
خبری مجله اوري. اوس هم نړیواله مسلې ته ورځو. د وبخې تاسو ته د خبري مجلې په ورستۍ برخه کې د نړیواله مسلې په اړه راپور وړاندې کول کڅ څنګه چې مخکې هم یادونه شو د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د مدافع وکیل امیر سالار داودی لپاره د 13 کال زندان او یو سلو یولس متروکو د وهلو لقبل پر دې هواد انتقاد کړی او بخښي. د سازمان پرون په یو بیان کې دا حکم یو لوی بې عدالتي وبلله. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو پر مدافع وکیل د ایران حکم بې رحمانه او ټکان ورکوونکی بللی دی. د دغه حکم له مخې به امیر سالار داودی 13 کاله بند تیروي او 111 شلاقې به وهل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی وایي داودی په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د ځپلو تر ټولو نوې قرباني ده چې په تیرو دوو کلونو کې د ایراني چارواکو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان د شمالي افریقا او منځني ختیځ د وکالت او څېړنې د برخې مدیر فیلیپ لوتر دی نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د دې حکم په صادرولو سره وښودل چې د بشري حقوقو له مدافعانو سره د دولت د دشمنانو په څیر چلند کوي. په واشنگتن کې ایرانی حقوق پو مهرنګیز کار وایي چې د ایران په قضایي دستګاه کې د دې ډول درنو احکامو د مخنیوي لپاره اراده نشته.
قوه قضایی که مستقل نیست
و قضایی قوه چی خپلواک نه ده مشریه رهبر تاکی اراده لري ده حق دل غوشتن اجرا کړی چې د قضایی قوه مشریه په سر کې دی
منسوبش هست اجرا بکنه.
داودی د 2013 کال په نومبر کې ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې داودی د مدافع وکیل او کورنۍ ته د محدود لاسرسي سره د تهران په ایوین زندان کې ساتل کیږي. تناز کوله چاند امیر سالار داودی میرمن ده. هغه د جون پر لومړی نیټه پر ټویټر لیکلی چې د تهران د انقلاب محکمې د دې خاوند چارواکو د سپکاوي او د نظام پر ضد تبلیغ په ګډون په ځینو تورونو په 13 کاله بند او 111 شلاقو محکوم کړ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړپورې محاورو په برخه کې د ولسی جرګې له یوې غړې سره د زړه خواله کوو. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ رادیو ته ویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو